درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اوسری رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنه شي او ډېری افغانان وایي
ډېر خلک په دې مقارنه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دغه دی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي، پر دا خوراکي توکو، پر دا تیلو، پر دا ګاز باندې ډېر تاثیر اچولی دی.
د طالبانو له لوري له دندو د مسلکي کدرونو د لرې کېدو له کبله ډېری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچاړ کړي، خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
امرار پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول بيدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بورالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دی بورالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکو سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصاً رسنوی ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوځ جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوځ په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړی او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخواني حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 323 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویاتنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ورځ جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند د دې جام له 200 لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاټلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. خبرونه لازاجی رادیو اوري د ترکیه ولسمشر لخ په هیواد د امریکا فرانسیا او جرمنی په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پر شنبه د دغو سفیرانو روستي اعلامیه لس پینسترګي ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زندانی کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویاند نیک پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتمي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای درې ډله یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خله باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال دریدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه زې اسمت څاروان د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندېښنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. له بلې خوا د سری صلیب نړیواله کمیټه که څه هم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوي ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو غږ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډېرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو څرک د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم لورای ښکاري. دغلته ګڼ شمېر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کېږي.
دا کوم امریکا چې راځي افغانستان ته دا وان ولسته پاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دغه خپل ولز دغه مو ولستې د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کې ورور دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړلې.
د لمن ته ولایت کې د روحیم رضی د سیدی د سیوی دغه د فارو غریب جدي لا خونه و چې یو دې خلک غیر په تشویق کې دی نه پازاب دی او دغه فارو غریب پلان یو کوبات یې نو مګر مې څه نه کومه کوي
کارونه هم مچ پر دې ورا موږ دوه ورځې کار کړو. موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي. د ورځې کله کور نه لرو. الله نه مزان سپاره لې
قرآن ځان از ما پیغام دغه دې چې دغه امارات ته زموږ دغه ارزګون ده دغه مهیل ده. خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزه خلک و د خدای دې موږ پر چا وځارو
چاته وای چاته مزاغ ورسوي
بس موږ د مزدورانو چې د چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پرځېدلې مونږ کار نه دی کړی مونږ خو نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي د سره شو په میاشت کې یو ورځ کار هم نه پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیلو ولایتونو کې پر بیوزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکاري وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هواره کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټې پر غاړه نشي اخیستی د سره صلیب د کمیټې ویاند ناجم اقبال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوي شرط مه ورسره دی عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنه کړي چې هېواد کې پېښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جی شل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې موږ په راپور کې واورېدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستاني روپۍ یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیه مسلان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد په قاچاقي ډول وړل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوایی له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل پروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بازي خلک راځي دلته ډالر رانیسي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سل اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دی مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سل اچا یو اچا روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دی ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلق بیکاره سوی
منم سردار محمد عزت په صرافی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدی چې دلته ډالر اتونه پورتکیش په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولې دي او بیا چې دې خبره دا شی د دلته خو تاسو خبره چې مسان نظام اوشته دي خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي تاسو ویني ورس پورا شان ګرانی چار چاته ورته کاغذ والا دی کچیل والا دی پښتنه جنو کې چې دا شی مو ولي ګران کړی دی وای ډالر لوټسوي
ما جواب دی دلته د خلک بیا وای وای د پردې شاته خبري خراب دي وس مطلق ډالر پاکستان وس هیڅو کلدار ځان سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته دی روان دی
بلخو د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ به ډېر زیات تاثیرات وارد کړي یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچېری موږ راشو د افغاني پښتباني په پیلن دغه د تقاضا او د عرضې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولی دی تجاران چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود وو چې ترسو د مال را واردول و افغانستان ته وکړي د دې خلابه را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې وسه موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ تاسو معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوه سکالدارو په توفیر ګران پرول کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانه مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزش تطبیق شوی پروژه نیمکاره پاتې دي او که چاره پایل نشی پر روان شمی که با ده سیلابونو و بارانونو لعمل ویجاری شی
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایط ته نه پاملرنې پر دوی نیوکه ډېری کړي تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پښتنې لاندې ده تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړی چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي ښاغلي حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې لنیمایي زیات مخته تللي وو
نیمکاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمکاره پاتې دي دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د همدوی کړی دي همدوی سره دي نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې هم نه وي پوي او دغه نیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مخته وړلی
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښه او رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال په کلیو کې د نیمکاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړي نو ښایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یو لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلیو د پراختیا د پخواني مرستیال وزیر اندېښنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ لوري د هغه پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځوړلو لپاره په ماینونو لوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د هغه پلونه او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو وایي چې لومړی هغه پلونه او پلچکونه رغوي کوم چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټه اخیستنې ته سپارلی دی. کثافت په بېلابېلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت جریان لري. هغه برخې چې ډېر اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او ترسره کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي کچېرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې احمد شاه دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تګ راتګ یې نو د غو د پاره زمينه برابرېږي او د غو د پاره یو ساکې ده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین پر داسې وخت د ویجاړ سو پلونه او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونو روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه او متاسیسات ته هم زیان اوښتی دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قربانی پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علی میسم په نوم دغه دیالس کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپلې کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ. ډیر راپورته
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه حاجي نعمت الله وروسته د رجبي د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په وروستیو بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ سا ورکړه. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلق راله خارجیان راله ایرانیان راله ما بازارې ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې د ده دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دې توجه زیاته کړي.
زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان دې امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بې دفاع خلک دي، بې ازاره خلک دي. په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دي، پر دوی باندې دې یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کېږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپه ګوته کړي. په کندهار کې د شهیدانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیول په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړه چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي مې خواهش سره چې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې 60 کسان ووژل او شاوخوا 70 نور ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول، خو 13 کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول شو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و. له دې پېښې شاوخوا 10 ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه.
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسګونو افغانانو په اړه اندېښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کمپ ته لیږدول شوې دي. کوزو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندېښنې شته. د افغانانو د حقوقو څخه باندې یو لکو کسانو لړل دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل، خو د وی وړې ډلې په اړه ځینې ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل په نوم اډې ته دغه وړې ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلي تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوي دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکي یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړې چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولي دي، خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاته دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتو لورځي سره برابر ده. په دې ورځ ملګري ملتونه تاسیس شوي دي. په راتلونکي خبرونه کې باید د ملګرو په اړه